tudsz csak keresni.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مهالخ پرونی ته پیل هم پر خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنو لمړی الوتکه تیر مقام د کندهار ولایت له احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت په لمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې له جنوب لویدیځ سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي وو چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوی دي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شول. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان یو جنجالي ملاتړی شخصیت دی ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړه رسما لاسه نه دی ویلي. طالبانو مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا او واشنگتن د دوشنبه په ورځ ول چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یې موافقه ته رسیدلی دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړي او مالی بازارونه لړزولې دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنت په جنیو کې د چنئی چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړو خواوو د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلې دي. روسي خبرمدار چې پولند ویلي په کراکو کې په د روسي قونسلګری وتړي مخکلي دی. پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خي د روسي پټې ادارې په غلوې ورلګیدنه کې خکېلوي چې د 2018 کال په میمیاش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکي دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې رئیسې د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوي دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی. هغه تورن و چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په پوزانان کې د روسیې قونسلګري هم تړلې وه. من نه تا چې د ساتي رادیو ورودونکي یې تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې پریکړه نه نیول شوې.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او ناقانونه پیسو اخیستو نیوکې.
کلمې ملګری تقریبا $900 پور کړ او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنکې نو دا څنګه نه هلیږي.
او خوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړیدل. خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې دریو زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر هر ډول تاکرو باندې زلګول شو دي او د لکان لپاره په خوندوی کې د کافي درسي موادو د کمښت او اند نشولې راپورونه ورکړ شي دي. نور هغې کرام لیکرام پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 299 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت په خیر. کراته وایي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی، او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي، او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي د درې نیم کال راپدې خو، دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږه دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور وي مفید ټولنه ورته ضرورت لري، که هغه شرعي علوم دي قرآن او تفسیر او حدیث او عقائد فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وزیر صاحب دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په اوسني وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دی، دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې هغه مسلمانانو ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري، هغه یا تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي، په دواړو صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علومو لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول، دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا یو نوی خطرناک سیکولاریزم، افراطی سیکولاریزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته، هم دینی افراطی سیکولاریزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری، او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځیو او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي، او دا پلان د ټولنې د ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته، شرعي علومو د پاره ضرورت شته، چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بې رویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول، او هغه کې د کیفیت ته اهتمام توجه کیږي، هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي، هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی، ځکه دغه نصاب او دغه دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خوري چې اکثرا د دې دینی مدارسو نه زه خبر يم چې اکثرا د خلک شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري، عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه ملا نه عالم تولیدوي فارغي، نه باسواد فارغي، هم دغه خدای خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار ته لپاره دوی لار موندلی شي.
بله، اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویلې شمېرې خورا ډېر زیاتې د مدارسو، بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو، په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو، څومره اړتیا د رښتیا هم داسې مدارسو ته کنه؟ لکه څنګه چې تاسو ویلې چې باید مکاتبو باندې کار وشي، په ساینسي علومو باندې کار وشي، چې افغانستان دغسې یو ټولنې ته دغسې یو زده کوونکو دغسې ځوانانو ته اړتیا لري چې له خپل ټکنالوژۍ د خپلو د زده کړو د ساینسي علومو سره دوی وشي کړ چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفور یو غرد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل په ټینګار ته خبره کوم، دا زما خبره نه دی، دا د ټولو علماو خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه هغه ضرورت لري، دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده، یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې نو دم دغه کیمیا، بایولوژي، ادبیات، کمپیوټر، دا ټول دینی علوم دي، ځکه چې په دې باندې سړی اجر ګټي، ثواب ګټي، دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دغه دا غلط تصور ده چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي او غواړي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ درست نه ده. قران کریم وایي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين، یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي او تفقه في الدين وکي، دین زده کړي. اما چې ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي، نو د ژوند دا بي توازن کېږي، یعنی دغه توازن خرابېږي، ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه ده چې ټول خلک دي مولا او مولوي قاری شي، سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده، یعنی په ټولو کې کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده، هغه نه بیا فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل دا افغانستان د پر استر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله، اوس غواړم په اخر کې پر همدې باندې پوښتنه کوم، دغه شکل باندې روان اوسو افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې وی بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړه چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دنده ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوته توجه کول دا په دې معنا ده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي ټولنیز ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا کل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنه د وستپاتې سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتونخوا خبره هلته به پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون ساده او د زکړو فال ډاکټر فضل الدین وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکو ادا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه ښیي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزیزي په راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرن
د کابل خار یو وسیدون که چې د موضوع د حساسیت لامل نه قتل نو میراپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یو محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې تر کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي دا وایي چې په قانوني توګه خپل اداري چاره او اسناد خلاصوي په میاستو یو وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده بود تخلص فرق کده بود تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم ویل یې زه چې ستا اسناد څیری شوي اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او طلب کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبرسي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخمنه بوجه خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکیرو بخښل یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تاسو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې عمدل عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي دوی نشي کولی چې د یوې تذکرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلېږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 100 ډالر مانی یو پاسپورت دپاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکیر د بایومټریک تذکیر او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه هم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کارې پر دې کې ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو وسیدونکو چې د هم دوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خورسي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي لکه مسول چرواکو مهاله د شدغه برخه ته پام وکړي او واقعي منه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه یې د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دیواد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاحکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان د حکومت لخوا د شطرنج د زندولو اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نورحال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالۍ او د زندیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکي خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاحکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دیني اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د 16 لاسته راوړنې زیانمنې شي. دیوای دی پریکړه پر اختیار هم ډیر سخت اندېښمن کړي، کوم څه چې زورت ډیر په تشویش کې مغدا ده چې دا دینی اړخ حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبې په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سترنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پرېکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمېر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پرېکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل که دې لوبې له شرعي اړخه کومه ستونزه درلودی نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د ښځینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کېږي دا به نه کېده. سترنج یو علم دی او له علم سره مخالفت سمه پرېکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپله پرېکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د سترنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دا د کوچنیانو دی د ځوانانو دی نو ځوانان دی دویان دی خزینه او نارینه د ټول شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرینات وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د زندولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولی او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې دی به شخصا ترکیې ته ځي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه تېرې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نورحال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکاو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نوي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15مه نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرطه خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي دي چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه اوبو مهاره ذخیره شوې دي. سیمه وال وای د اوبو په مهاره ول سره لسګونه جریبه کرنې زیزمه کې آبادی شوي، د بو کچور سره لوړ شوي او دا سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوم، میان مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړی دو هغه څویون چې مخکې وچ اوبه لري.
په ټوله کې تر هوا رسیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غروي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کور وکړو، الحمدلله کوز خوار د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کپی اوبه ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو په دبېږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي داسې نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غو وب مهر شي ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې لپاره منه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول، دغو ځایونو ته تګ زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤولین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندیز یوزی مشر عبدالقیوم ثابت ول
د چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکړه دا وای چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینی ویلرو دی او بو دی فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.